السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخینه 2 بجې شوې دي نن د ګل ورځ او د 2018 کال د اگست 28 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري ساتي هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو پونیس پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور حملرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخ نه خبرونه وو
لومړی د خبرونو سرټکی پاکستان ته د وی امریکایي ډیپلوماټي سفر زندول شو دی په پارلمان کې د قبایلی سیمو اساسو د سرشمیرنې لومړی ریپورت رد کړي د اروپایي هیوادونو مشران د افریقایي هیوادونو چارواکو سره د کډوالو په بحران خبرې کوي د خبرونو تفصیل د پاکستان بهرنو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د وی امریکایي پلاوی سفر یې زندول دي ټاکل شوی و چې د پاکستان او افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي ځایناستي استازي ایل ایس ویلز نن د اگست 28 د خپل پلاوی سره اسلام آباد ته ورشي د پاکستان بهرنو چارو وزارت د دې سفر د زندولو دلیل نه دی ښودلی خو زیاته کړې ده چې دا دوره تر بل داسې تاریخ پورې زندول شوی چې دواړه هیوادونه پرې سلا شي دا تر هغه وروسته ده چې د اگست په 28 تاریخ د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره د خپل استراتیژي د اعلان په وخت پر پاکستان نیوکه وکړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي اسلام آباد د دې په غبرګون کې ویلي د خبرو مایوسه کړې ځکه چې دوی د ټولو وسوالو په ضد یو شان عملیات کړي نن په تاجکستان کې د پاکستان افغانستان چین او کوربا هوا چارواکو پر امنیتی مسایلو خبرې کړې دي د پاکستان پوسټ په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې مشر جنرال قمر جاوید باجوا په دې دورزنی غونډه کې برخه واخیسته او خپل افغان سیال جنرال شریف یفتلی سره خبرو کې ویل پاکستان وړاندیز کوي چې د ترګرۍ مخنیوي لپاره د افغانستان سره یو شریک کاري ګروپ جوړ شي نوموړی همداراز زیاته کړې چې د افغانستان جنگ پاکستان ته نشي وړلی بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری نن مشال ریډیو ته وویل چې دې غونډه کې د ترګرۍ د مخنیوي په حق له خبرې وشوې او افغان پلاوی ټینګار وکړ چې افغانستان ته د ترګرو د اوښتلو په مخنیوي کې دې رښتینې همکاري وکړي په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي د پاکستان شماریاتو ادارې هغه لومړنی ریپورت رد کړی چې پکې د قبایلو شمیر 50 لکه ښودل شوی دی له کرم څخه د پارلمان غړی ساجد حسین توري نن مشال ریډیو ته وایي چې د قبایلو سرشمیرنه سمه نه ده شوې او باید چې بیا وشي هغه زیاته کړه چې دسمبر چې د ستمبر په 8 تاریخ به په دې اړه یوه بله غونډه کوي
موږ دای ته بالکل هم 50 لکه نه دي دای قسم ته موږ سره احتیاط وشول او دا یو سوچ سمجه سازش په تیار باندې دوی دا کار وکړو ځکه چې څنګه مطلب دی زموږ ریفارمس کمیټې یو قسم ته فیګر خیال او چیرې قبایل 48 لاک دي نو وکی ما فیګر دوی هم شو کړو کړي 2 لک زیات کو د تر روان وخت ته څومره مت ان اف سی موږ ته نه ملاوم خو یوه ورځ به ملاو شي هغه تقسیمیږي یا پاپولیشن وایز بجټ تقسیمیږي نه کی موږ ډېر غټ نقصان ورسېدلو
خو د شماریاتو ادارې چارواکي وایي د دوی کړې سرشمیرنه ځکه سمه ده چې د قبایلو پولیټیکل ایجنټان ورته د دې تصدیق کړی چې کومه سیمه له سرشمیرنې نه ده پاتې شوې د جنوبی وزیرستان په وانا کې دوه پاکستانی پوځیان وژل شوي دي او درې نور ژوبل دي د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل دا پیښه پرون د وانا د برمل په برکنډه سیمه کې هغه مهال وشوه چې د دغه پوځیانو پر ګاډي په سړک کې ښخ شوی ریموټ کنټرول بم والوت تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې د کورمې ایجنسی ځینو مشرانو د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوی سیمې ته د غیر مقامی خبرلانو په ورتګ بندیز لګولی چې دوی دا کار غندي او غوښتنه کوي چې حکومت دې په آزاد مټ مقامی او غیر مقامی دواړو خبرلانو ته د رپورټونو د جوړولو اجازه ورکړي تر څو د دوی مسلې په ډاګه شي د پړه چنار ملک نور محمد مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
دا ګیلا کوو سو مو پاکستانیان بولی نه بیا د میډیا متویل عدالتی ناراضی اڅو وجه ده ته عوام په دې شي ډیر خپه ده هغه غوړی چې میډیا عدالتی روشي مو مسایل موږ په کار دی ریډو باندې او ټي وی باندې نشر
حکومت نزدې و مشولان دی پریکړه اعلان کړو چې د نورو سیمو خبرلان کې کور می تاتل غواړي نو لومړی باید له فاټا سیکرټر څخه ځانګړی جواز ترلاسه کړي. تاسو له مشال ریډیو څخه خبر نوري. د جرمنی، فرانس، اټلی او سپین مشران د لیبیا، چاډ او نایجر چارواکو سره نن د اگست 28 تاریخ په پیرس کې د کډوالۍ په بحران خبرې کوي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون په بلنه جوړې دې غونډه کې به پر هغو لارو چارو خبرې کیږي چې په یورپ کې د کډوالو بحران اسانه کړي. د ملګرو ملتونو په وینا دا کال خواوشا 1,05,000 کډوال د مدیترانی سیند له لارې په کښتۍ کې خطرناک سفر کړی دی. دوی کې ډېرې لومړی اټلی او بیا د یورپی یونین نورو هیوادونو ته ورغلي دي. په همدې مهال 2,400 کډوال پر لار مړه شوي دي. نن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هنګری ته د دغه هیواد وزیر اعظم ویکټر اوربن سره د خبرو او هلته د جوړو کراټو سیالۍ لپاره ورغلی. هنګری د یورپی یونین هغه غړی دی چې د روس سره یې د دې ټولنې د نورو هیوادونو په نسبت اړیکې ښې دي. دا کال دغه ملک ته دا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دوهم سفر دی. د ولسمشر پوتین دفتر ویلي چې نوموړی به په بوداپست کې د جوړو نړیوالو سیالیو پرانیسته کې برخه واخلي او د هنګری وزیر اعظم سره به په یو لړ مسایلو خبرې وکړي. په فروری کې د پوتین د دورې په مهال ویکټر اوربن هیله ښودلې وه چې د روس او یورپی یونین اړیکې به په نږدې راتلونکي کې بهتره شي او هغه پر ټولو هیوادونو د همکاریو د زیاتولو غږ کړی و. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به له اسلام آباد زموږ همکار رفعت انجم ته څه د موسم حال او پیسو به واوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅیږي. یو پاؤنډ په 1.3 روپۍ او په 1.5 روپۍ یو یورو په 1.3 روپۍ او په 1.5 روپۍ یو ریال په 1.92 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.98 روپۍ خرڅیږي. یو درهم په 1.83 روپۍ او په 1.88 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو اخستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 سینټیګریډ او کم نه کم 25 وي. په بنو کې زیات نه زیات 2 او کم نه کم 3 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 7.5 سینټیګریډ او کم نه کم 19 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. د پاکستان خارجه وزیر خواجه محمد آصف ویلدی باید امریکا د ترهګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې د پاکستان رول له پامه ونه غورځوي. د کرمې ځایي مشران وایي باید میډیا او خبریالان دغه سیمې ته د تګ اجازه ورکړي شي.
د عوام په دې شډیر خپه دي، هغه غوړي چې میډیا عدالتي روشي مسایل به موږ په کار دي ریډیو باندې او ټي وي باندې نشر.
د بنو اوسیدونکو وایي په سیمه کې د صحت په شمول د ګڼو سہولتونو نه محرومه دي.
بالکل د صحت سہولت نشته، نه اسپیتال شته چې داسې اسپیتال وي چې پاشه ایل ایچ بی ډاکټره خوي ډاکټرون خوي چې امیر دا ستونزه حال شي.
او اونیس پروګرام مشالونه کې د خدای خدمتګار تحریک ته یو غړي د ژوند حال اوري. د مشال سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان په خواست امریکا د خپلې د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر الیس ویلز د اسلام آباد سفر ځنډولی دی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې امریکا د خپله د 1400 کالو ناکامي پر پاکستان نه اچوي، بلکې دوی په ملګرتیا کې ډیر نقصان پورته کړی دی. د ذکر دا چې د اگست په 28مه نیټه د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړې و چې د وسلوالو ډلو له مرستو د لاس واخلي، خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه ردوي او وایي چې په دغه هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د کومې وسلوالې ډلې ملاتړ کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د امریکا د بارنو چارو مرستیالی وزیر ایلیس فیلز د پاکستان سفر ځنډولو په حق لا د دوانو ملکونو لخوا کم علت نه دی خودلې شوی، خو د پاکستان خارجه وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت په خواست د امریکا خارجه وزیر سفر ځنډولې شوی دی او د سفر بل نیټه به د سلا مشورې وروسته ټاکلې شي. بلخوا د اتوار په ورځ د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وویل چې پاکستان د خپلې سیمې نه د وسلوالو خاتمه کړې ده، نو امریکا دی ووایي چې دوی تروسه څه کړی دي، ځکه چې تروسه د افغانستان 40% سیمه د طالبانو د اثر لاندې ده. د نوموړي وینا وا چې د امریکا د صدر بیان لوجه د پاکستان په معیشت به هیڅ قسمه اثرات نه پریوزي، ځکه چې امریکا د تیرو څو کلونو راهسه پاکستان ته ډیر زیات امداد نه ورکوي. مشال ریډیو چې کله د پخوانی سفارتکار ایاز وزیر نه تپوس وکړو چې د امریکا د صدر د بیان ورستو د سفرونو ځنډول څه مان لري، نو نوموړي وایي
پاکستان پیغام د افغان ورکوي چې دارنګ د امریکا تعلقات نشی چلے دے کما رنگا چے ڈانلڈ ٹرمپ کم تقریر رکو کما دور پا پاکستان والا گو باغا باندے پاکستان حکومت تو عوام دوارا ندے خوشحال.
خو خبریال او سیمائیزو چارو کارپو رحیم اللہ یوسف زی وی چکلا دا دوانو ملکونو ترمینزا اڑی کی خرابی شی نو بیا دا یو بلنا دا خفگان سرگندونا پا دا ڈول کوی.
پاکستان نئے وزیر خارجہ فم امریکی تروان خواغا پل سفر ادرن ڈاو دا سو گرے چھے خواجہ صرف دے خبری لترجیح چین تا روس تا اور ترکی تلاڈ شی پاکستان موقف چلے چاہے چین اور روس اور ترکی حمایت حاصل شی ندیا بڑے پاکستان دا چکم نظر دا بڑیر مضبوط شی او امریکیان دا بیا دا سے نو آئی چی پاکستان کی آواز دی دا مختلف وجوہات تی چی دا اس دا پاکستان اور دا امریکی ترمین دا چکم مخ کے بہر وقت دورے بوے سلام مشمرہ بوا آغا فیلن نکی گی
دا یادوانی دا چی دا اگست پا یو منیټه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړی و چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړی و چې د وسلوالو ډلو لمرستو دی لاس واخلي، خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د پوز مشر ته ډاډ ورکړی دی چې هیواد به یې د افغانستان سولې لپاره د هر وړاندیز هرکلی کوي. د اتوار په ورځ د تاجکستان په ښار دوشنبه کې د پاکستان، افغانستان، چین او تاجکستان د پوځي مشرانو د ترهګرۍ د مخنیوي د همکارۍ او څلور اړخیزه میکانیزم کانفرنس په موقع د پاکستان او افغانستان پوځي مشرانو له یو بل سره لیدلی او د سیمې پر امنیت خبری کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان پوز د عامو اړیکو د څانګې آی ایس پی آر لاړه جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د پاکستان پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا او افغانستان پوز مشر جنرل شریف یفتاری د ملاقات پر مهال د دواړو ملکونو د پوزونو ترمنځ د رابطو لپاره یو مشترکه ورکینګ ګروپ د جوړولو په تجویز هم اتفاق کړی دی. د پاکستان او افغانستان پوزونو ترمنځ د رابطو لپاره ورکینګ ګروپ جوړولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چې دواړه ملکونه د مسلو هواري لپاره د یو مؤثره ورکینګ ګروپ ضرورت لري.
بارڈر مینجمنٹ پارا او چخلق بیال تاغل سندیات کئی نمشتم اغا وقت ہوئی جی مجھے خوست کونو نارت کتاسو خیل ساتی با چیزونه خی چې یو بل سره رابطه وي.
خو د دفاعي چارو یو بل کارپو په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای که حالات هم داسې وي او پر یو بل اعتماد نه وي نو دا غینه بیا سنه جوړیږي.
تر څو پورې چې اعتماد نه بحال شوه او دا خبره نه شوه چې یو بل باندې پوری نه لګو بلکې اعتماد او همکارۍ خبرې وکړو، بل طرف ته چین او امریکا خپل کردار ادا کړي نو بیا خو به نتیجه سامن طرف ته لاړ شي.
له دې وړاندې د پاکستان، افغانستان او تاجکستان پوځي مشرانو د ترهګرۍ خاتمې لپاره په یو جامع او سیمه ایز تګلارې اتفاق کړی دی. د پوځونو ترمنځ خپل منځي کومک په اړه د څلور واړو ملکونو پوځي مشرانو په یو منصوبې هم لاسلیک کړو، خو په دې عمل درآمد به د اړوند حکومتونو منظوري ورکولو پس کیږي. تیر کال هم د پاکستان، افغانستان، چین او تاجکستان د پوځي مشرانو ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي د همکاریو څلور اړخیز میکانیزم غونډه په چین کې شوې وه.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم وای په افغانستان کې بعد امریکا نوی ستراتیژي کارونه کړی، ځکه چې د افغانستان د شخړې پوځي حل ممکن نه دی بلکې سیاسي جوړجاړي ته ضرورت لري. د امریکا ولسمشر د خپل نوی ستراتیژي اعلانولو پر وخت ویلی وو ځواکونه به په افغانستان کې تر بریالي کېدو جنګیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورت د منور شان اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی په افغانستان کې بعد امریکا نوې ستراتیژي د ناکامۍ سره مخ کیږي. نوموړي د بلومبرګ خبری ادارې سره په هغه مرکه کې چې د اتوار په ورځ خبره کړل شو ویل اسلام آباد له اول ورځ راهیسې ویلی چې په افغانستان کې پوځي ستراتیژي نه وړاندې بریالي شوی او نه به اوس بریالي شي. شاهد خاقان عباسی همداراز ویل اخیری خبره دا ده چې د افغانستان شخړه سیاسي حل ته اړتیا لري. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د ترهګرو پر ضد جنگ ملاتړ کوي، خو هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې د غشخړه د پاکستان ته واوړي. په افغانستان کې له تیرو شپاړسو کلونو راهیسې امریکا او اتحادي هیوادونه د طالبانو، القاعده او نورو وسلوالو ډلو خلاف په جنگ بوخت دي. د روانې میاشتې په 28مه نیټه له واشنگتن سره نږدې په یو پوځي مرکز کې د وینا په وخت د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه او وی ویل چې ځواکونه به دغه هیواد کې تر بریالي کېدو جنګیږي او دا چې له افغانستانه د وتلو لپاره نیټې نه مقرروي. د دې پترس کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ویل چې امریکا او اتحادیان به افغانستان ته نور ځواکونه هم واستوي. د خپل ستراتیژي اعلانولو په وخت ډونلډ ټرمپ ویل په پاکستان کې د طالبانو او نور وسلوالو ډلو پټنځایونه دي او واشنگتن به نور په دې غلې نه پاتې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې اسلام آباد به له واشنگتن سره په ملاتړ ډیر څه ترلاسه کړي او له وسلوالو سره په ملاتړ به ډیر څه له لاسه ورکوي. د دې نوې ستراتیژي په رد عمل کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه محمد آصف امریکا ته خپل ټاکل شوی سفر ځنډولې دی. دا راز په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه وای د پاکستان په غوښتنه د هیواد ته د امریکا د خارجه چارو مرستیال وزیر ټاکل شوی سفر هم وځنډول شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، رازو یوې بلې موضوع ته. د قبایلي سیمو د پارلمان غړو د سرشمیرنې پر ضد احتجاج اعلان کړی، وایي چې دوی به دا معامله په پارلمان کې هم پورته کوي چې په قبایلي سیمو کې دې بیا سرشمیرنه وکړل شي او په ټول پاکستان کې دې د قبایلو شمیره د شناختی کارډ په مستقله پته وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د اتوار په ورځ په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلیماني مشر ناصر خان پریدی په مشرۍ کې د فاټا ځینې د پارلیمان غړو غونډه وشوه چې پکې د شماریاتو ادارې لخوا د سرشمیرنې رپورت رد کړو. له مشال ریډیو سره خبرو کې د کورمی جنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وویل چې د قبیلی سیمو آبادی له 1 کروڑ اوړېدلې او دوی ته په هیڅ ډول دا سرشمیرنه قبول نه ده.
فیگر خیز 50 لاکھ او څه پاسا موږ دا یې بالکل هم 50 لاکھ نه دی. دای کی سم تاسو سره احتیاط وشوالو او دا یو سوچ سمجه سازش به تیار باندې دی دا کار وکړو، ځکه چې څنګه مطلب دی موږ ریفارمز کمیټه یو کی سم ته فیگر خیال او چیر کبایل 48 لاکھ دی. نو وکی ما فیگر دویم شو کړو کای 2 لاکھ زیات کو دا تر روان وخت ته تم رم مت ان اف سی موږ ته نه ملاوم خو یوانه اورځي به ملاو شي کاغه تقسیمیږي یا پاپولیشن وایز بجټ تقسیمیږي نه کی موږ ته ډېر نقصان ورسېدلو. کم اجلاس راځي پاکي او بالکل هم مونږه شي او چته په پارلیمنت کې دا مونږ سره زیاته ده.
مشال ریډیو چې په دیړو د شماریات ادارې دی او چارواکي حبیب الله خټک نو پختل نو هغه د پارلیمان د غړو دا تور رد کړو او ویل چې قبایلی مشران دی ورته وخی چې کومه سیمه کې یې سرشمیرنه نه ده کړې.
ټول پولیټیکل ایجنټس دي دی خپل خپل علاقې کمپلیشن سرٹیفیکیٹ را کړل چې ایچ اینڈ ایوری ویلج هاز بین انیومریټډ. اوس دا آرمی والا دی سره باقاعده دی سره شامل هو. اوس مطلب دا خو نشي کولای چې دی آرمی والا هم پاتې کوي کسان. او بل خبر ادا دی چې دا سیویلین انیومریټر خو لوکل ٹیچر هو. هغه خو هغې کلی باره کې دا ټوټل معلومات دی سره هو چې څومره پورونه دي کوم کوم ځایونو باندې دا خلک اوسیږي او دی باقاعده هلته تللي دي. هلته
بل پلو په پارلیمان کې مخالف ډلو هم په شپږم سرشمیرنه کې د سین او فاټا په سرشمیرنه باندې اندېښنې ښودلي او په قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر خورشید شاه ویلي چې د قبایلي سیمو آبادی ډیره زیاته ده باید چې دغلته بیا سرشمیرنه وکړل شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جنوبی وزیرستان چارواکی وای تیر ورځ د برمل تحصیل په سرکند سیمه کې د امنیتی ځواکونو یو گاډی خخ کړل شوی ماین ورختلې چې په پایله کې دوه سرتیری امړ شوي او درې نور ژوبل شول. په واڼه کې د استخباراتي ادارې چارواکو مشال ریډیو ته د دې خبر پخلی کړي خو نور تفصیل یې نه دی ورکړي. دوی دا هم وایي ژوبل کسان د واڼې روغتون کې داخل کړل شوي دي. د پیښې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا سیلاب محسود راکوي.
د سولی وزیرستان وانه تحصیل برمل سیمه سرا کنډ نه را رسیدلیو اطلاعاتو په مطابق پرون د اتوار په ورځ مازیګر مال په سړک باندې روان د امنیتی فورسز یو ګاډی ته په مځکه کې شخواندی بم ور وچاو دی ده چې په نتیجه کې یې په ګاډی کې سواره دوه پوځي سرتیری په هغه ځای مړه او درې نور پر رارژلی شول. په وانه کې د خفیه ادارې یو چارواکي چې کوم نوم جوات اول ژغری کټ کول خوښ نکړل مشال ریډیو ته د دغه پېښې او په پېښه کې د مرګ ژوبلې په خلای وکړلې او دا یې هم ورشول چې پر ارجلی سرتیری د مرهم پټۍ د پاره د واڼه پوځي فیلډ هسپتال ته رسولې شوې دي. ذرایع دا هم زیاته کړه چې 14 د ریموټ کنټرول بم وا چې د کوم په وجه پوځي ګاډي ته هم زیان رسېدلی دی. دغه ذرایع دا هم وویل چې په سیمه کې د لټون عملیات لګیا کړي شوي دی. د ځایی اوسېدونکو نه پښتنې ګوژنې کېږي. د پېښې او په پېښه کښې د مرګ ژوبلې پړه چا هم یا قبوله کړې نه ده. سیلاب محسود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم زو کورمې ته چرته چې ځایي مشران وایي حکومت ته یا د سیمې ته د نورو سیمو د خبریالانو په ورتګ لګول شوی بندیز ختم کړي. حکومت نږدې یو میاشت وړاندې په یوه فیصله کې ویلي وو د نورو سیمو خبریالان یا د رسنیو نور استازي که کورمې ته تلل غواړي نو لومړی باید د فاټا سیکرټریټ نه ځانګړی جواز ترلاسه کړي. د سیمې مشران دا هم وایي کله چې سیمې ته آزاد خبریالان نه پرېښودل کېږي نو حقایق با پټ پات کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا طارق او رگزی را کوي.
د پړچنار ځای مشر ملک نور محمد توری مشال لوډیو ته وایي که حکومت غواړي چې هلته دواړو خواو ته حالات وڅارل شي، د دوی په مرسلو خبرې وشي او اصل حقایق مخې ته راشي، نو د صحافیانو او میډیا مالکانو په ورتګ دې بندیز ختم کړي.
اندګی لا کو سو مو پاکستانیان بولی نه بیا د میډیا متویل عدالت ناراضي اڅو وجه ده تو عوام په دې شي ډیر خپا ده. هغه غوړی چې میډیا عدالتي روشي مونو مسایل موږ په کار دي ریډیو باندې او ټي وي باندې نشر کی.
یو میاشت وړاندې حکومت دا پریکړه کړې وه چې کم صحافي او یا میډیا مالک کور میتا ورتلل غواړي د هغه لپاره د فاټا سیکرټریټ لا انفارمیشن ډایرکټر ان او سی یعنی اجازتنامه اخستل به لازمی وي. راپورونو تر مخه تر دغه پریکړې وروسته د میډیا کسان هلته له خپل کاره منې کړی شول. د کوانجالیزو حاجی ګلالي وایي هلته صحافت له محدودولو سره دوی ته تاوان رسیږي. په کار دی چې له دې حکومت ډډه وکړي.
شاید دوی دنیا ته خیال نه وو آغا یو کرپشن واجی سوی چی واجی سوی دی واجی نه دوی میډیا ته اجازت ورنه کړو. چیف آرمی سٹاپ تما ویلی دی، انتظامیہ تما ویلی دی، دا انسانی یو حقوق دے. سکچیری دی انتظامیہ نوی یا فی نوی یا فی نوی دا ظلم د موسی ما کوي موسی ډیر ظلمونه وشول او کا پاوج نوی پاوج دی موسی ظلمونه ما کوي
مشال لډیو چې کلا په دې اړه سینیټر سجاد توري سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وا د انوسی اخستو دا پریکړه چې د نامنې لقبله اخستې شوې دا هیڅ مقصد دا نه دی چې هلته د صحافت پر وړاندې خندانو دروي بلکې د صحافیانو او میډیا مالکانو تحفظ او مرسته ده سجاد توري وویل کله چې هلته په مکمله توګه حالت ښه شي نو دا بندیز به هم لرې کړی شي
خراب اگر ٹائم کی
قبائلی سیمو کے خبر اعلانو تا دڑکے اور باندھے مختلف قسمہ بندیزونا لگے دل ہاگا خبر دے چہل تے صحافت ڈیر گران کڑے دے سو رضبڑان دے خیبر ایجنسی کے جمروت پرس کلب هغه وخت طالبان شو کله چې هلته ځای سوداګرو د امنیتی ځواکونو پر ضد پرس کانفرنس وکړو تاریخ ورغزه مشال ریډیو په خبر
اوریدونکو د نیم قبایلی سیمې اف آر بنو پینګ اوسیدونکي وایي چې په دې جدید دور کې هم دوی په سیمه کې د صحت مرکز نه لري او د ژوند د هر ډول اسانتیاو نه محروم دي په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناوړو
نیم قبایلی سیمه اف آر بنو پینګ اوسیدونکي وایي چپدے جدید دور کے دوی دجوان یوشمیر بنیادی سہولتوں پا گڑون د صحت سہولتوں نا ڈیر لرے ساتل شوی دوی وای کلای چے ایمرجنسی ناروغ وی نو بنو تا پکن کا پر اوگ دالا را باندے رسولو کے د ڈیر استون زو سر مخ وی او سیما کے روختون یا د صحت فعال مرکز نہ لاری د سیمه یو سماجی کارکون خیال وزیر وای دوی د سیمه د صحت پلڑ کے د ہر مشکل آواز لوڑ پوڑو چارواکو تر رسولے خو چاور باندې غور نه دی کړي
د صحت سہولت نه ډېر محرومي نن موجوده ده چې کیس وشه چې ځنکای یې باندې نه مړ روان خدا وجه دا وا چې ته سہولت نشته دی دې ځینې مشه ګاډای ونسی مینا 8000 په یو خولي بالکل د صحت سہولت نشته دی نه سپتال شته چې دا سه سپتال وي چې پښې لچ وی ډاکټره خوي ډاکټرون خوي چې میر دا ستونزه حال شي میر د حکم ډېر شکر گزار وي
کلامو چې په دې اړه د نیم قبایلی سیمو نه منتخب د کمی اسمبلی غړی قیصر جمال نه پوښتل نو دوی وایي
اف آر بنو چې موږ کومه ایریا ده مسله دا نه ده چې شته نه دي مسله دا ده چې سنتر رشته دي بغې کې سټاف نشته دغه مسله د موږ سره د سکولونو حوالې سره هم ده چې سکولونه شته خو بغې کې سټاف نشته بدقسمتي دا ده د فاټا چې فاټا چې کوم الیکټډ خلک دي هغه په اډمنسټریشن کې هغه رول نشته چې کوم د نورې صوبې یا د نور ملک په حساب کې ده چغجی کی کیمو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دا هیڅ کی سم انفرس ناخلی ایجنسی سرجن وګورو میډیا لم بیا اجازه نشته چې غلار شي دغه علاقې ریپورت کی کمزوري ورو سعید ندی لګي چې مو مغه سیستم په فاټا کیم راولو سازان او ډاکټرانو حاضرین کړي خو یې چې کم جای ضرورتونه بیا وسره کړو
هم دغه پښتنه مو چې کلا د اف آر بنو صحت محکمې مشرانو نه وکړه نو دوی هم دومره وویل چې دغه سیمو کې صحي سہولتونو کمی شته خود دوی ورته پام کړي او رو رو با خکیږي د یادې سیمه اوسیدونکو دولت نه غوښتنه کړي چې د انساني همدردۍ په بنیاد دوی له د صحت مرکز جوړ کړي چې په کې سنا ساده علاج مالجه سہولتونه موجود وي او د دوی جوان او صحت ته وژغورل شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو اوس هم زو سواد ته چرته چې یو زمیدار په سواد کې په لومړي ځل د انارو باغ لګولې چې ډیر کامیاب دی او وایي چې د لسو کالو تجربه په بنیاد دغه باغ لګولې دی چې د نورو میوو په نسبت خصمانه یې اسانه ده او فائدې یې لس چنده زیاته ده په دې اړه نور تفصیل د سواد نه نیاز احمد خان راکوي
د سواد د تحصیلي بریکوټ نوی کلی 50 کلن محمد پرویز وای چې سلور کال وړاندې می پدری کې نه لزمکه د ازمیخ په توګه د انارو باغ ولګو چې پکې دوی په خپل تری د سواد موسم او بو مطابق یو ذات جوړ کړي چې دې سیمه کې ډیر زیات کامیاب دي
د کلنورې میوه په نسبت په پوتر بل دوی ته پیدا ورکړي بل دا چې دوی باندې سپریګان ډیر کم دي هغه فائدہ وتر وته بل دا خوراک د سری یار نو مصنوعي سری خوراک ډیر کم غواړي هغه فائدہ وتر وته بل زمون حکومت پاکستان ته موږ ته دا پیدا راوځي چې نورې میوه له لس پیری وبخور کې نو دې له بسلور پیری وبخور کې
دا وخت باغ تیار دی او میوه تری مارکیټ ته وړل کیږي باغ کے کارکون کے یونس خان وائی چدغا انار پہ بازار کے پلوئی قیمت خرسی گی او زیادہ تر انارونا مالدار خلق اخلی
دا مونگا دا پاکستان مختلف سمتا مہیا کو جس پنجاب شو لاہور شو گجراوالا شو ملتان شو اسلام آباد شو پشاور شو او د خلکو نه پیډ بیک د لاسه خلکو چې ډېر زیات خوخی د دې د رنگ د لاسه او د خوګوالي د لاسه
د سواد په هنتون دی استاد اظهر الدین چې د انارو په باغ کې انارونه ولیدل او هم یې وخوړل وای چې د انارو ذایقه ډېره ښه ده خو په لوی پیمانه باغونه سواد کې لګول پکار دي
زه د حکومتي وکدارانو نه دا مطالبه کوم چې یاره په ساينسي بنیادونو باندې دل وده ورکړی شي او د کم کس چې دا دلته لګولي په دې باندې تحقیق کړی دی په خپله توګه باندې او دا دغه چې انار باغ لګولی دی نو زه هغه ته یقینا خراج تحسین پیش کوم چې یاره په سوات نومي علاقه کې چې کوم د مڼو لپاره مشهور دی هلته د انار باغ لګولی په اول ځل په سوات کې چې د انار دونه غټ باغ ما ولیدو
د باغ مالک زیاتوي چې دغه تخم مې د لسو کالو د ازمیخ وروسته جوړ کړی او کچری دولت دوی سره مرسته وکړي نو دغه تخم د سواد نورو زمیدارانو ته ورکولو ته تیار دی ځکه چې د انارو میوه د سواد د نورو میوه په نسبت ډیره زیاته پیدا کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
اوریدونکو د ماسپخین 2:30 بجې شپې دی لړن خبرونه د بشیر غاخ ناورو
د پاکستان بهرنو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی په غوښتنه اسلام آباد ته د یو امریکایي پلاوی سفر ځنډېدلې ده ټاکل شوی و چې د پاکستان او افغانستان لپاره د بهرنو چارو سرپرست اسسټنټ سیکرټري الیس ویلز نن د اگست په 28مه د ځینو نورو چارواکو سره اسلام آباد ته ورشي دا تر هغه وروسته ده چې د اگست په 28مه تاریخ د امریکایي ولسمشر د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژي د اعلان په وخت په پاکستان نیوکه وکړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي نن په تاجکستان کې د پاکستان افغانستان چین او کوربه هوا چارواکو پر امنیتی مسایلو خبرې وکړې د پاکستان پوسټ په پورنې خبر پاڼه کې ویلي چې مشر جنرال قمر جاوید باجوا په دې دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخیسته او خپل افغان سیال جنرال شریف یفتلی سره پر امنیتی مسایلو خبرې وکړې په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي د پاکستان شماریت او ادارې هغه لومړنۍ نتیجې ردی چې د رپورټونو تر مخه پکې د قبایلو شمیر 500,000 ښودل شوی دی له کورمې څخه د پارلمان غړی ساجد حسین توري نن مشهد رډي ته وویل چې د قبایلو سرشمیرنه سمه نه ده شوې او باید بیا وشي خو د شماریت او اداره وایي چې د دوی سرشمیرنه سمه ده د جنوبي وزیرستان په وانا کې دوه پاکستانی پوځیان پرون مازیګر وژل شول او درې نور ژوبل شول د استخباراتو ادارې او چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نه مشال رډي ته وویل چې دا حمله د ریموټ کنټرول بم چاودنه وه تر اوسه چا د دې بریز موري نه ده منلې د جرمني فرانس اټلی او سپین مشران د لیبیا چاډ او نایجر چارواکو سره نن د اگست په 28 تاریخ په پیرس کې د کډوالې بحران په اړه خبرې کوي د فرانس ولس مشر په بلنه جوړې دی غونډه کې به پر هغه لارو چارو خبرې وشي چې په یورپ کې د کډوالو بحران اسانه کوي او نن د روس ولس مشر ولادیمیر پوتین هنګری ته ورځي هنګری د یورپی یونین هغه غړی هیواد دی چې د روس سره د دې ټولنې د نورو هیوادونو په نسبت اړیکې تر ډیره ښې دي
او اوس هم راځو 19 پروګرام مشالونو ته د نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د ملکن سیمې د خدای خدمتگار د غړي عبداللطیف افندی د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکو د خبرونه ستاسو لپاره شاهین بنیرې وړاندې کوي
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې مو د پښتنو په خاوره د ادب تشدد مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم د نن په خبرونه کې در سره د خیبر پښتونخوا د ملکن د سیمې د نوموړي خدایي خدمتگار عبداللطیف افندی د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو د افندی صاحب د کار او زیار په اړه مو د سیړنکار سکندر زهیر جهان سره خبرې کړې دي خدایي خدمتگار عبداللطیف افندی په 1890 کې د ملکن جنسی درګې سره نږدې یو کلی کې د غزالی خان په کور کې زیږیدلی و سرسمی زدکڑے نوی کڑے خو یوش میر جبی ویلے شوی د حساس طبیعت خاوندو غختلی چې د خپل قام په پرمختګ او خپل واقعي کې سکردار ولوبي د نوموړي د ژوند د وډمبو ورځ شپو پاړه د سیړنکار سکندر زهیر نه اورو.
عبداللطیف افندی صاحب د ملکان درګې نه تقریبا 6 کیلومتر فاصله کې مخصوص لا په مینار کې د غزالی خان او په پور کې زیږیدل و. دا په دا وخت ترڅ خو معلومه نه دا ولې چې هغه ټیم کې په داسې سره لګنو چې خلکو به داخل په دا وخت ترڅ کله خو د یو اندازې مطابق چې کم مشهور نمو پښتنه او په دا نوې نه دا اندازې کېږي دا د تل سوا نوی یا یو نوی کې پیدا شوی وو ځکه چې فضل غنی ماما چې دا هغه یو داسې نو څوک کې راځي هغه سره مشموالې کې ناستو هغه وایي چې پلومبی جنگ عظیم که دی زوانو چی تاریخی که جنگ دی ونو آقا دقا پینزه نوی او سلوح نوی خبره که خوبیا محمد الیاس که آقا اوی که ما پا پینزه و که دو مرکلی دلیو ناوی که نظر که نظر درکه دا باچه خان دا با دین و مشهر نوی نو اوی مزول عظیم دی تعلیم خو نو کرده خو ولی بیا خون دا آقا سلوح جبو باندیو بور حاصل و فارسی عربی ترکی او پښتو ولا خپو او په سره ورتللی بیا چې کله د ځوانیږي نو د ترکی تزي او ترکی کې هلته او فوج کې برت کېږي یو سپاهي برت کېږي په لومړي جنګي عظیم کې دا خاورې په بهادرۍ سره جنګیږي او په هغه جنګ کې بیا دا کارنامه هم کوي چې هغې په وجه باندې دته افندي خطاب ورکړی چې افندي په ترکی ژبه کې
افندی صاحب په ترکیه کې د خپل قیام په وخت د نړۍ د سیاسي او ولسی تحریکونو نه خبر شو د ریاستونو ترمنځ د سیاستونو او جنگ جګړو په شا په عواملو یې غور او فکر وکړ او دغه نوی فکر او پوهه یې بیا د ځان سره خپل وطن ته راوړه دا داسې وخت و چې په هندوستان کې هم د برتانوي راج پر ضد د ازادۍ تحریکونه ښه په غورځنګ کې وو نو افندي صاحب هم غوښتل چې د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک سره ملګری شي او د خپلې خاورې د خپلواکۍ مبارزه پر مخ یوسي. په دغه اړه نور معلومات د سکندر زهیر نه اورو.
دا وی په ذریعہ زما په خیال باندې زما خپل را ده چې دا وی په ذریعہ متا دا چې زما شروع یې را پاته ست کې ال کا خان او د تورن حضور واجی دی په نه د حق لچ کال په دی یو ته هیڅ شو کړه دې چې کله دا واپس راځي کله ته چلی کې ته ملک حبیب خان او بابا هغه سمول کېږي او هغه مې انسان دوه او دې خدمت یې سره وکړي چې مزار سره مرګره نو هغه داسې ورسره نور ملګري وو دمېنه هغې کښې ورسره علی خان او عزت خان کاکا او الداد کاکا وو د ود تر اخره پورې سرې جامې چېرې وې د جمعې او د اختر په موقع کښې به لکه د خامخا دا وردي بیا چېرې وو جومات ته به راتلو د ساکوټو سره راحت خان سره خان کاکا ملګری شو د درګۍ امرالله خان کاکا او یو ورسره نیازګل باغ وو چې دا هم ډېر زیات انتهایي غریب سړی وو جمعې غلام حبیب کاکا او خان باز کاکا او جرنیل عاصم خان او سید احمد او امین محمد او درین کوټ او سر یو بل کس و نذیر نوم و دوی دلته د دې د باچا خان بابا د تحریک نه مخکې هم دوی ته داسې هلې ځلې به کولې چې رب ترنګې زموږ په خاوره یرغال کړی دی او دا زموږ دلته کوم مدنیات کې په دې بنده کېږي مونږ د جهالت په ترو کې دا کې دا خانان او دا خر کې په مونږ شرم کړی دی نو د دوی دلته دا یو سوچ وو کله چې دوی دلته دا یو داسې ګول جوړ شو نو باقاعده به دوی د دې چې کوم پولیټیکل ایجنټ وو هغه به د دوی نه مشورې کولې کله چې هغه ته پته وه چې دا خلک زمونږ په چار پو یا د زمونږ چې کوم دا د دوی خلاف کوم چارونه دي د هغې نه دوی واقف دي او بیا داسې ورو ورو دا دلته د راحت خان کاکا په ذریعې سره دته بیا د باچا خان بابا سره میلاویږي او هغه ته وایي چې زمونږ هم دغه سوچ دی کنچستا بیا مونږ ستاسو
افندی صاحب دا بچا خان نزدې ملګری وو او د هغه د اصلاحي او تعلیمی تحریک په وده کې مهم کردار لوبولی دی. هغه په دې پوهېده چې د غلامۍ د تیرونه خلاصې د علم او پوهې د رڼا نه بغیر په نور څه نشي کېدی. همدغه وجه وه چې د باچا خان په مرسته یې په خپله سیمه کې د یوې مدرسې د پرانستلو تابعه وکړه او د دغې لپاره یې عملي کار ته ملا وتړله. سکندر زهیر وایي وروستو بیا دغه مدرسې د سیمې په علمي پرمختیا او د ازادۍ د پیغام خورولو کې یو نه هېرېدونکی کردار لوباوه.
مشہور مدرسہ اسلام خبر شروع مدرسی مدرسے
د باچا خان د نور ملګرو پشان عبداللطیف افندی صاحب هم د قید و بند سختې او تکلیفونه تیر کړې دي. هغه سوسو زلا د برتانوي چارواکو لخوا نیول شوی او زورول شوی دی، خو هیڅ کله د خپل نظریه او خپل مبارزې نه ورستو شوی نه دی. سکندر زهیر وایي چارواکو بعد هغه په هلو زلو نظر ساته او چې سیاسي او ولسی کارونه به کول نو مخه به ورلا نیوله.
بابا ہمیشہ منڈا دبر په ګورګره کې نو ته په تختې ده دی ونه دې ډېر ځت لکا چې څنګه جل سبو وا یا پیدا چې صدا په نو دې په وران دی او په دې نو نو څو ډېر ډېر شو په څو نه په مان تحریک کې د عبد الله په پنځه سیر و راحت خان راحت خان بابا سره د نور مرګو چې وو اګر تار کې شي وو د پله چې بیا د ګاندی ارون واحد او خپل نو هغه کې کوم نو خو دې خدمتګار او تام رحیم له او شو خو پندې سه بو رحمان بابا باور خان بابا باور خان بابا عارف شاه منجور او اسد خان کاکا چې کوم دې د زمانہ کور ټول نه کار وکړو.
افندی صاحب په رښتینې مانو کې په انسانیت مین سړیو. تر دې چې د زناورو سره به هم مینه کوله او په یو حال کې هم د عدم تشدد اصول له لاسه نه ورکړي. هغه غوښتل چې د باچا خان د فکر او فلسفه یو عملی نمونه وړاندې کړي. د خپل ژوند په آخري ورځو شپو کې ډیر یوازې پاتې شوی وو او ډیر ناروغه شو. ډیر وختونه یې په یوازې والی کې تیرېده. د نوموړي د ژوند د آخري ورځو شپو په اړه د سکندر زهیر نه اورو. اوردونکو دغه واز منګا د نن خبرونه بلونه بعد عدم تشدد د کاروان د نور مبارزینو پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
اوریدونکو اوس هم رازو بل اونیس پروگرام د سولې په لور ته. امریکا د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. آیا دې سره به د سولې مذاکراتو مخه ونیول شي او که د روغې جوړې نوې مواقع به رامنځته شي؟ د سولې پر لور خپرونه کې په دې اړه بشیر ګواښ تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
د سولې پر لور
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژي د اعلان په محل ویل چې د جګړې تر ګټلو به یې پوځیان د غلطه پاتې شي. خو هغه زیاته کړه چې پر دې سربیره هم په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې لار پرانستې ده. نن په دې اړه د سولې پر لور خبرونه کې خبرې کوو چې د جګړو دوام او د سیاسي روغې جوړې په بیانونو کې به آیا دا ممکنه وي چې افغانستان کې تشدد پای ته ورسي؟ زه بشیر گواکم د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم. اوریدونکو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اگست په 28مه د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. د دې ستراتیژي لوی برخه په دې څرخېدا چې څنګه د طالبانو زور مات او هغوی ته د شکست په ورکولو سره سوله راولي. نوموړی پر پاکستان له دې کبله نیوکې وکړې چې طالبانو ته یې ځای ورکړی او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د پوځیانو وستلو لپاره وخت نه ټاکل دا معنی نه لري چې هلته دې د مذاکراتو مخه ونیول شي.
A core pillar دا زموږ د ستراتیژۍ مهم استان ده چې موږ به له افغانستان څخه د پوځیانو وتلو ته وخت نه ټاکو. زموږ راوتل به هلته په شرایطو پورې اړه لري. موږ به افغانستان کې د راتلونکو پوځي فعالیتونو او پوځیانو د شمیر په اړه نه غږیږو. زموږ دا ستراتیژي به د وخت پر ځای په افغانستان کې روانو حالاتو سره تړلې وي. د دې ستراتیژۍ یوه بله برخه اقتصادي، ډیپلوماټیک او سیاسي اړخ لري. کېدای شي ځینې طالبان د افغان حکومت سره د مذاکراتو له لارې یو ځای شي، خو هیڅوک د دې روغې جوړې د وخت او امکان په اړه څه نه شي ویلی. امریکا به د افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. افغان ځواکونه پر ځمکه د طالبانو پر وړاندې جنګیږي. دا د افغانانو پورې اړه لري چې خپل هیواد کې څنګه حکومت کوي. دا په دوی پورې اړه لري چې د خپل هیواد راتلونکي پر کومه خوا بیایي. امریکا به خپلې دوستۍ ته دوام ورکړي، خو پر افغانانو به خپل نظر نه تحمیلوي.
And military.
The Sole Parlor.
امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ زیاته کړې چې دوی باید عراق په څیر له افغانستان د چټک کوتلو تیروتنه ونه کی. یاد دی وی چې څیړونکو د تیر امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر هغه پریکړې نیو کی چې لمخې له عراق امریکایي پوځیان ووتل. تر دغه وروسته په عراق کې نوې وسلوالې ډلې مخې ته راغلي چې لا هم پکې د جنگونو اور بل دی. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. اوریدونکو، پاکستان د امریکای د نوي ستراتیژي په اړه ویلي چې دوی مایوس کړل ځکه چې د دوی د ادا تر مخه اسلام آباد د ترګرو ملاتړ نه کوي. وسلوالو طالبان هم د امریکای ولسمشر لخوا د افغانستان په اړه د امریکا د نوي ستراتیژي په خبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې به خپل جنگ ته دوام ورکړي. نو په داسې حالاتو کې به آیا د امریکا نوې ستراتیژي بریالۍ وي؟ په دې اړه د افغانستان د سولې عالي شورا څه نظر لري؟ آیا د سره به د سولې د خبرو موقع ختمي او که لا زیات شي؟ دا به د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وویل چې امریکا په خپله نوې ستراتیژي کې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو فشار مطرح کړی چې کولای سي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. ښاغلی خپلواک هیله وښوده چې دا ستراتیژي به د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو یو ښه پیل وي. هغه وایي په دغه ستراتیژي کې هغه هیوادونه چې د تروریزم ملاتړي دي او هغوی ته یې په بېلابېلو ځایونو کې پناه ورکړې، یو فشار راوړل کېږي او ښه اشاره یې ورته کړې ده چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې همکاري مهمه ده. نو په همدې خاطر که په ټولیز ډول وګورو، دې نتیجې ته رسیږو چې د سولې د مذاکراتو لپاره یو ښه پیل کېدای شي. د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو د وروستي عسکر تر موجودیت خپلې جګړې ته دوام ورکړي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا وسلوالو مخالفانو ته د سولې لاس اوکړی او ویلي دي که څه هم په اوسنیو شرایطو کې په امنیتي برخه کې د حکومت د بریالیتوب لپاره زمینه مساعده ده، خو بیا هم د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د سولې دروازې پرانستې دي. د هغه څه دي چې اجرا رئیس یو ورځ وړاندې دې ته په ورته ټکي ټینګار کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. که څه هم ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو او یا راتګ په اړه څه نه وویل، خو پاکستان ته په خطاب کې ویلي باید له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري وکړي. امریکایي ولسمشر هم داشان ویلي امریکا به له افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ته دوام ورکړي او ټینګار یې وکړ چې پاکستان کې د تروریستي پناه ځایونو پر وړاندې چوپه خوله نه سي پاتې کېدای. په ورته وخت کې د چین د معاصرو اړیکو امنیتي مطالعاتو او وسلو د کنټرول د انسټیټیوټ مرستیال ډیو جنګ د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په کابل کې وویل چې چین د افغانستان د امنیتی ستونزو په اړه زیات معلومات لري او همداراز لیوالتیا لري چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ منځګړی توب وکړي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس محمد ایوب رفیقی وویل افغان حکومت باید له هرې ګټورې لارې څخه په استفادې د سولې بریالیتوب لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي. هغه وایي په ځانګړي توګه د نړۍ لوی هیوادونه چې چین یې د هغوی له ډلې څخه ده او په پاکستان تاثیر ګذاره هم دی، که چیرې ژمنه وکړي او په خپلې ژمنې ودرېږي افغان حکومت او د افغانستان خلک به ورنه هرکلی وکړي، او فکر کوم د سولې په راتګ کې دا یو ګټور او مثبت ګام دی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک هم ویلي دا شورا له هر هغه نړیوال اقدام څخه هرکلی کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو ته لاره هواروي. د هغه په وینا د سولې عالي شورا به له هر مخې ته راغلي فرصت نه په استفادې هڅه وکړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په افغانستان کې د روانو بدامنیو تاریخچه آن د 1980 کلونو ته رسیږي، خو له 2001 کال راهیسې ترهګرۍ په زرګونو خلک نور وژلي دي. دلته د طالبانو تر څنګ شل ترهګرۍ ډلې فعال دي. افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر طالبانو یو ځل بیا غږ وکړ چې اوس ښه موقع ده چې دوی د افغانانو له وژنې لاس واخلي، جنگ بس کړي او د سولې لار ونیسي. موږ د سیاسي چارو څېړونکي عباسین بریال سره خبرې کړي، له هغه سره پردې غږېدلې وو چې آیا د امریکا نوې ستراتیژي به سولې ته لار برابره کړي او که بې امني به ورسره ډېره شي.
د نور عسکرو د رالیږو دپاره دومره ضرورت نشته، لکه افغان امنیتي ځواکونه چې حمایت شي، تجهیز شي، وروزل شي، دغه راز د افغانستان هوایي ځواک ډېر مؤثر نقش لري، که وکولی شي چې دا هوایي ځواک تجهیز شي. د دې تر څنګ زه بار بار ټینګار کوم چې د طالبانو ټول مشران د افغانستان څخه دفاع هم دي، او دا ټول غیر روښانه ده، امریکې ته هم ډېره ښه روښانه ده چې هغه چېرته دي. د دې په اساس باید فشار راوړل شي چې هغوی هلته یا د ټول خبرو اترو دپاره دي واداره شي، او یا دوی سره دغه حساب یو طرفه شي. څوک دوی ساتي، حمایت یې څوک کوي، او د ښه او د بد ترهګر فرق ولې کېږي؟ ښه ترهګر ولې رامنځته شو؟ ښه ترهګر یا د څه معنا لري؟ په دې اساس پاکستان باندې فشارونو خبره ده. درېیمه مسله دا ده چې ځینې هېوادونو ته د دې زمینه مساعده شي چې په افغانستان کې د معقولو مشروع لارونه سرمایه گذاری وکړي، د افغانستان اقتصاد ښه شي، او د افغانستان امنیتي ځواک دومره په پښو ودرول شي چې په داخل کې تقویه شي، تر څو د باندې ور باندې دغه تحمیل نه شي، او دوی وکولی شي خپلې پولې وساتي.
تاسو په دې د امریکې د نوې ستراتیژۍ نه وروسته کوم داسې څه ښکاري چې حالات به ښه شي، امن به ورسره راشي؟
موږ به وګورو چې دغه ستراتیژي ډېره د تبلیغاتي او د امریکې د ګټو د زاویې نه د فشار په توګه استفاده کېږي په سیمې په ځینې هېوادونو، په مشخص ډول په پاکستان، او که واقعا د دغه د تعمیل لپاره به هڅې کېږي. دا ډېره مشروطه ده د دې په عملي اقداماتو باندې، یوازې په اعلانونو نه کېږي. امریکې پخوا هم ځینې ښه پروګرامونه تر لاس لاندې درلودل چې متاسفانه بیا عملي نه شول، ځینې مزاحمتونه ورته وو، اما په ځینو مواردو کې امریکې پخپله هم غسله راته وو، ځینې اشتباوې وکولې. مګر د بل اړخه که ورته وګورو، زه فکر کوم چې پاکستان سره د امریکې د دغه ملګرتیا یو طرفه کول، واضح کول، ډېر زیات د جګړې په کامیابیدو باندې تاثیر لرلی شي. آیا پاکستان باندې فشار راوړي، پاکستان سره یو تفاهم ته رسېږي، د ترهګرو د له منځه وړلو دپاره سره یو همغږي رامنځته کېږي، او که څه بله نتیجه لري چې هغه د جګړې په وضعیت باندې تاثیر کوي؟ افغانستان دلته ورو ورو د تقویې په حالت کې دی، او افغانستان دغسې مرحلې ته رسېدلی دی چې دنیا ته یې وښوده چې ترهګر یوازې د افغانستان مخالف افغانستان کې جګړه نه کوي، پیغور چینایي ترهګر هم په پاکستان کې پراته دي، او دغه ځایونه اوس ورته په نښه دي. دغه ډول یې ورته ښودلي چې د منځنۍ آسیا ټول هېوادونه د همدغه پاکستان د وجې د یو خطرناکې جګړې قرباني کېدلی شي. نو زه فکر کوم ورو ورو که پاکستان دغه اوسني وضعیت ته او دغه پالیسۍ ته دوی وایي چې مستقبل روښانه نه ښکاري، دې ته دوام ورکړي، زه فکر کوم په سیمه کې یو ډېر قوي ائتلاف رامنځته کېږي، او دا ټول پاکستان ته وایي چې د دې اصلي جګړې پاکستان کې.
د سولې پر لور
او همدې سره د سولې پر لور خبرونه وخت پته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکوت.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارا دا تشدد نلے لارا
دا پر دغو او ور تا موضوعاتو انی زخ پراونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.